ګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې لدې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قربانۍ ورکړي، خو ډېر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. د روانې خپرونې ډیره برخه د معالی موسیقي د نوی آرکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوې. لنډې کایت هم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د چک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکی وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکاریو له امله د قدردانۍ په ترڅ کې وویل ملي آرشیف کولی شي له دغو وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې د افغانستان خطي نسخې او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکی او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبري کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومین نظری هم د شوی مرستو له امله مننه وکړه. وی ویل له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډې کې چې تېره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمي فعالیتونه د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګنده کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږد لارې کچ کړی ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردوشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي: درباری موسیقی، مذهبی موسیقی او ولسی موسیقی، چې د وخت په تیریدلو سره وده کړي او تر ننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقی په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو به سپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالونکي شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. د هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله. د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سرهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې راسره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لاندې د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت رو بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال کې بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ تر 8 کال پور. یا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا اکثر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو اکثر نه ودلته. بیا په تنظیم د جوازات سکار دا زمونږ اکثر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ په ګډون د افتتاح شو رسما خپل فعالیت پیل کړ.
مو د حجره مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل، اوس نشته. خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیری مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې څه کې یو څه.
د ارکستر کې 3 کسان عضویت لري، دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې؟ او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه پر راتلونکي کې څه؟
د ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دی کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسي سندرې جوړ کړي، په کنسرتونو کې، په فستیوالونو کې در شرکت کړي او د افغانستان د موسیقي نمایندګي کړي.
په دې تقریبا 2 کې چې تاسو فعالیت کوئ، په دې 2 کې مو کوم کارونه کوئ؟
کنسرتونه خو زیات تیر کړي. یو کنسرت باغ بابر کې د کابل جان جشن و، هغه کې ډېر ښه پروګرام دوی اجرا کړه. تقریبا 6 بار چې موږ ثبت کړی دی استودیو کې، هغه هم انشاءالله زر تصویری کېږي ملي تلویزیون کې انشاءالله به نشر شي. د ارکسترونو وظیفه دا ده چې ملي ترانې، مذهبي ترانې، فولکلوریک موسیقي دا شیان بیرته ژوندی کړي، مورال ورکړي د امنیتي قواوو ته.
عرفان صاحب، په دغه ارکستر کې د مختلفو سیمو
سازیان هم شامل دی؟
بلکل شامل دی، ځکه چې موږ غواړو چې یو پارچه چې وړاندې کوو حداقل د دوه یا درې زنونه زموږ نمایندګي وکړي، چون زموږ تشکیل کم دی. پخوا چې در ریاست و د دې تشکیل 211 نفر، اوس 10 نفر دی. ډېر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15 شل مامورین دی، که دا بل مقته نه وي بیا هېڅ کار نشو کولی.
د دغه سازیانو سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
یو پلان خو دا دی چې که د خصوصي متشبثین موږ سره کومک وکړي، صرف دا معاش دوی ته ورکړي، که نه ځکه چې زموږ وزارت دومره بودیجه نه لري چې دوی ته معاش ورکړي، که دوی موږ سره مرسته وکړي انشاءالله مون کولای شو چې ژر د ارک سر په بین المللي سطح انشاءالله وروز.
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انستیتوت په افغانستان کې ایجاد شوی ده، هغوی هم فعالیتونه لري. ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي؟ د کارونه یې ښه دي نه دي؟
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده، دوی صرف دونر ته یو شی ښیي، ځکه چې دوی یو اکثر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی، زه هم تللی یم، مګر هغه اکثر اوس نشته، څوک تښتېدلی دی، څوک مکتب پرېښی دی. بس هغه پروژه ده، هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نشي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه له سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه کارونه کوئ؟
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د 28 د اثر دي، دې ته تیاری نیسو. مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیونو کې، مثلا فستیوالونه. اوس موږ یو فستیوال هم پلار لرو چې د میهنی آهنګونه دي، اعلانېږي، بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابېږي اول دوم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. د دې لار کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده، که نه محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي، کومې آلې غږول کی؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دوتار، زیربغلی، دول. دا زموږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته هم نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې بوس تشکیل نه لرو. انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیسو چې د ټول افغانستان موسیقي در ارکستر کې باید وي.
کورو مدان
ډېره تسلیم مننه.
زمانم عبدالرحمن رحمانی دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کال را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنری فعالیتونه می تقریبا د 15-20 کلونو سره په دې خوا دي. بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته رالم او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و، 14 کاله متواتر د دوی همکار وم. او وختي چې د ناخوالي را شروع سولې، نو راډیو افغانستان او بل خصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله، او زه هم مهاجر سولم.
نو څو کاله بهر وایس؟
تقریبا 10 کاله زه بهر ته مهاجر سوم. منته ما هر 2 کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته، اوس هر 8 میاشتې 10 میاشتې زه په وطن کې تیروم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اواسخانی سره مې علاقه مندې درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د راډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په مای کده کې میناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بارو چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو وي، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. دا هغه بعد سم ما اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندوستان ته، او 4 کاله مې په هندوستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق، زما مینه او همې مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک ته تلم، او هلته مې سوم، هلته مې شاهي خاندان ته کنسرت ورکړی دی، هلته مې دستور جایزه اخیستې ده. شهید خاندان 14 کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایت کې ورکړی دي، او هلته په اطلاعات کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی، او د آسیا کلتوري مسؤول وم. هلته مې د ایمیجز افیشیا تر عنوان لاندې 14 کنسرت ورکړی دي.
په هندوستان کې موبایل چې څلور کاله مو زده کړې کړي دي په کومه برخه کې مو
کلاسیک موسیقي زما ډیره سخت خوښه او ټول شیان ک محلي موسیقي ده او ک غزل ده ټول تر کلاسیک موسیقي لاندې